ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. UNHCR وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته ویل دا نفرایت به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته واستول شي. نفرایت یو قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. اروپای ټولنې پر اسرائیل فشار راوړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو اسرائیلو رد کړ. د سوریه یو څارون کې ډله وایي د اسرایلو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلوي حزب الله ډلې دوه تنه جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي د وسلوال پرون د سوریه په هما ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان دي. د په یو ونې کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول دریم هوایي حمله ده. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز هیدر بعد د لوبډالو ترمنز په چنای ښار کې ترسره کیږي. د سیالۍ د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې په پام کې دي. په دواړو لوبډالو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د لوبو له ډګره ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښاري یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له پیلېدو سره د دې ولایت په مرکز کې کورونا په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوې دي. پاکستان تیر کال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د جلال آباد اوسیدونکو وایي له پاکستانه ستنېدونکي ډیری کډوال هلته پاتې کیږي چې دې کار په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایي هم ډېرې لوړې شوې. دوی ادعا کوي چې له پاکستانه ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دې کراګار ډېرې زیاتې اوچته دي، زمون کاروبارونه هم نشته دي. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ د یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم را وړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کېږي او دلته یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي. یعنی مخکې چې کرایه زر وه اوس 2000-3000-5000 افغانیو ته رسېدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کېږي، په 1320 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 28 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیزې ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماسټر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده که دی چیرته نور ولایتونو ته ولیږلی شي په نور ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپل ولایتونو ته ولیږلی شي، دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي، بل به په هغه نور ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعد شي، ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي، او بل د نور ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي، خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 9 په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه میو منئ. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه تموزه بختيار ساحل بیا هم هر کله کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړي دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچونې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکتنا ټرایډرز د آی پی ایل سیالیو په لوبې ته ورسېده او ګربس په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلې په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کو. د سیشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یو ځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا له لوبډلې سره نه دي یو ځای شوي. د دغه تمریناتي کمپ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلې ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو، ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان ورکړ ته چمتواله ونیسي، کوشش وکړو چې لوبې وکړو. نو موږ په خیر ورسېدو او سفر هم خیر و. سبا نه به موږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو ترسو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلورته د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز په خوانه لوبغاړی ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپاچونې د برخې سلاکار ټاکلې ده. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې په خوانه نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم وو، د 2014 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپاچونې برخې سلاکار روزونکي ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپاچونکي آلراؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6423 منډې لري او تر څنګ یې 323 وکټې هم اخیستې دي. د غراز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شلوریزي سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړې دي. د غراز نوموړی په دې بڼه کې دیګدې 10000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپاچونکو سره د توپاچونې د لا خوالی په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شلوریز نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي کنه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلدتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په را روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي:
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته، خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلورو کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکړل شوه، که هر چېر دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه. نو بیخي هغه بل رنګ احساسات وو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي. زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 99% پورې صحت زما ښه شوی ده. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل. نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم. لومړۍ لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل چې زما دپاره د ما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره. نو انشاءالله پورا مدیم ورلد کپ ته او صحت هم پورا روغ جوړ دی او په دې چې انشاءالله ورلد کپ ته لاړ شو دینه هم خېل وګورو. بالکل که وګورې د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې او خوشحاله په دې یم چې مخکې به په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارن لیګونو کې ډېر نه وو. که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نه هو نه تر لسو پر لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی وو نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې پنځه کاله یا شپږ کاله یا لس کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کوي او همدغه رنګ هلته به زده کړه. را روان درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي. لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه. لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقعه ورکوه تر څو بیا هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېره سخت دی چې شلوریزه لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګټ کوم. شلوریزه لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو موږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه موږ ووایو چې یا ضعیفه ده یا ویک ده او موږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي حتماً هغه یو ښه لوبډله وي. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازګار دی او د دې چې سپینر هلته ښه ځلیږي همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده. بیا هم د آی سی سي ایونټ ته هېڅ معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه او څومره به د بالینګ دپاره ښه. خو که ذهني موږ آماده اوسو سترانګ اوسو هر رنګې حالاتو ته آماده اوسو که ښه یې که بد یې که سخت یې که اسان یې نو موږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتا نایت رایډرز یا کی کی آر هغه لوبډله و چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډله ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په یوویشتمه نیټه ترسره شوه ساریچ لوبډلې د یو سل شپېتو منډو هدف ټاکلی و چې کلکتا نایت رایډرز په څوارلسم اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتا نایت رایډرز لوبډله اوس په پایلوبه کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنګلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظره ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوبې ته ځان رسوي. تر پایلوبې وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ ده. که د دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د می په څلرشتمه نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په شپږشتمه نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبېد. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې درویش منډې جوړې کړي. د ګربس په پاړۍ کې دوه شپږیزي او دوه څلوریزي شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو 14 توپونه یې ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آؤټ شو. اوس د فوټبال په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 ماتې ورکړه او تلولې ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 وختونه چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالي ترسره کړې. کچا حمله د لیګ وروستۍ سیالي پاتې د خود اټک انرژي لوبډلې په یاد لیګ کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولې وګټله. د ولید چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 20 منټه ترسره شول. سکه له ور بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوی دی. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپچونکې مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله مرزی او نور احمد اخیستل شوی دی. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیک په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیسته 80,000 امریکایي ډالری پرې ورکړي دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو 3 ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په 2 لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه 3 ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بندي امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بندي امیر ترمنځ ترسره شوې چې بي پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بي پایلې پای ته رسیدلې ده. د دې لیگ 2 نورې سیالۍ بیا د بوست او امو او مسینک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر 23 نیټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی. هغه اته لوبغاړي سوځولې دي: محبوب الله تسکین، ضیاءالحق عیساخیل او محمد آصف موسازی یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول، دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په 4 پاڼو کې 213 منډې جوړې کړې دي. ضیاءالحق په 2 پاڼو کې 244 او محمد آصف په 1 پاڼه کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګ سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 19 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاءالحق عیساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزي وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې 3 ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ سه ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو وکټ وساتې. کوچ سه نور علي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې زی او یو نبه وکټ ساتي. نو ما غشې ما ملک الحمدلله غټ اننګز مو سو خ پارتنرشپ مو سو په هغه سچويشن کې چې لوبډل مشر ما سره راغی نو هغه ما ته معلومه چې مونږ د سټي والا بیټسمنان هم دا دوه دی پوسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتیو هغه ټول له هټ والا او چکو شپږیزو سلوریزو والا نو دغه په خاطر ما کپتان ته همدا وویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سیسټې والا بیټسمینان نشته، نو ما تا به خپله دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ شو. خو ما هغسې اوسې دواړه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودرېدلو. نه الحمدلله مونږ چې راتلو نو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړی وو. نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هیڅ مشکل نه وو، ما ته خو هیو رقم مشکل هم نه وو، نه د سپینر نه د فاسټ بالر علت همدا و چې غټ اننګس ته لاړو.
فرسټ کلاس کې انسان خواری کئی فائنل شو نو بل خلاف هم کنډیشن وی دوی سپین غره بولران ډیر خلوبې ده لی دوی بولینګ ښه ځای کا، نو بیا موږ سمه چې ما کې حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو ساتم. داسې الحمدلله شکر زه ډیر زیات راضی یم په ټف سخت کنډیشن کې، زه ورغلم سخت حالات کې زه ورغلم او ټیم همدا ضرورت ما ده چې زه باید همدا سې وینینګز مخته وې سمه. د کلاس نور علی هم کوچ ده، یو خدام خوشبخت یو چې موږ سره دغه کوم ایډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو ایډیا را لیږي، یو میسج را لیږي، پلان را کوي، پیغام موږ مخته ځو. او شاته بیا موږ دغه سې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سې کوم زموږ دی کوچ لالی نور احمد نور محمد لالی
ځکه وکټ کوم دسې خاص شی نه و، بس هغه زموږ خپل سکل و خپل ګړلی نه و خو ځې کې موبایلنګ کولو نو هغه وجه چې څلور مو وکړه. دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې بس ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و بس خپل نارملي بالینګ وکړو کوم چې زمونږ
محنت خوشاله کوچ استا چاچ مون ته خمه شروع را کړی هغه ټول ته ډالې دا خو دا وایم باز مونږ خپل زیرکتیا نه کار واخی خپل سوچ او فکر هم کار واخی چې زکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته وته عزت ورکه په اول سر کې چې ته بیٹنګ تراش چې کله بیا ته سیټ شي بیا ان شاء الله بیا رنگ را دی. نو هم دا خپل زیرکتیا هم کار واخی چې سونه کولې شو ټایم تیر کو دلته په وکټ باندې وکټ هم تاسو لښنا وکټ او بیخي د چمن سره نخ کړل او خپل زیرکتیا هم کار واخسته چې کوی کډوان لږ ټایم واخلو ان شاء الله رند راځي ما او چې ما د سره
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
او ورسته خبر مو دا چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریز سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلاديش چې د 145 منډو هدف یې ټاکلی وو د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. د بنگلاديش په توپوهونکو کې توحید دریدوی 50 منډه کړي وی چې تر ټولو مخکخه او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن، د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خملګرتیا کړي و چې دواړو په ترتیب سره 34 او 33 منډه جوړې کړې وي. د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوریز سیالۍ کې ماتې ورکړي. د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
Thank you.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 42 201.